السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نور یاسین نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شمال زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوې او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې د دوو تنو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمال زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یو دروازه جوړه شوې و چې د التیا پر مهال پرانستل کېده. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري، اسلام آباد پاکستان ته د تګ لپاره افغانانو ته د ویزه جبري کړې ده. خو د راپورونو له مخې افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګری په ډېره سختۍ افغانانو ته ویزې ورکوي او ترلاسه کول ستونزمن دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشې کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدي په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو خبر هڅون کوي، خو د طالبانو له اړوندو ادارو او چارواکو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشې کړي. د ښځو د حقونو فعال پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشې شوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي او ښایي په دغه ضمانت سره منظور پښتین له زندانه آزاد شي. منظور پښتین د ډسمبر په څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې په غزه کې یوازې هغه مهال اوربند ټینګېدلی شي چې حماس ډله په بشپړه توګه له منځه تللی نه وي، بې وسلوال له شوي نه وي او فلسطیني ټولنه له افراطیت وتلی نه وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په هغه تبصره کې چې په وال سټریټ ژورنال کې خپره شوې نتانیاهو همداراست د جګړې د سختېدو خبرداری هم ورکړی. د اسرائیل سختو بمباریو غزه ویجاړه کړې او داسې حال کې چې د اوربن لپاره نړیوال فشار په زیاتېدو دی، جګړې په منځني ختیځ کې ترنګلتیا زیاته کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو چارواکو د کریسمس په ماښام په غزه کې د کډوالو پر یوه کم بمباریو کې د بشپړو کورنیو د وژل کېدو د بوګنیونکو پیښو راپور ورکړی و. د اوکراین هوایي ځواکونه ادعا کوي چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن سه شنبې پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې هوایي ځواکونو نن سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د افیو د ساپر سمندري اډې د کروس توغندي توغولي او هغه د نوچرکاسک پر کښتۍ لګېدلې دي. د خبر لمخې په ټوله فیو د ساکه د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د ځینو دوکانونو او ودانیو ښیښې ماتې شوې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان ډګن جنرال میکولا اولشچوک ادعا کړې چې د روسیې سمندري ځواک د تیر پرتله کمزوری شوی دی. د روسیې دفاع وزارت له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي چې د نوچارکس کښتۍ د اوکراینی توغندیو په نتیجه کې زیانمنه شوې ده. خبرونه مو لازم دی رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د خزینه فعال پریسا آزاده د خوشې کېدو د هرکلي ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر محصلان زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکولو لپاره هڅه کوي. د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونه بولي.
د طالبان لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعده ورکول کیږي، خو متاسفانه په یو وعده باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي ټیم کې له لوبېدو ډډه کوله او په نورو لیګونو کې لوبېدو ته مخه کړې وه.
تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شئ.
دا به هم ورشي د خړونو لیوال پروګرام دبليو اف پی بیا ویل چې په افغانستان کې له هر دریو کسانو یو خړن لري او شپه په لوګه وید کیږي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بخنړي وال سازمان د خزینه فعال پریسا آزاد خوشی کیدو د هر کلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کیدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی دا غوښتنه تیر شپه په خپل ایکس پاڼه وروسته له هغې کړې ده چې پریسا آزاد د طالبانو له بنده خوشی شو. د مترزه پریسا آزاد یو شمیر همکارانو هم ویلي چې نوموړې د دوشنبه پر ورځ د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخنه نړیوال سازمان وای د طالبانو حکومت د خوځو د حقونو فعالې منجی صدیقی او د بشري حقونو د فعالانو خبريالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقلین لبند خوشکړي چې په خپل سر ډول یې نیولې او زندانې کړي دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل اکسپانا د طالبانو لبند د معترض پریسا آزاده په خوشکېدو هم خوخي خودلې. هغه د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت وایان زبیح الله مجاهد او کورنۍ وزیر وزارت غوښتي چې ټول فعالان لبند خوشکړي. دا وختنه داسې محل مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وای نو موري د طالبانو په زندان کې یو څلويخ شپه ورځو تیرول ورسته پرون د دوشنبه په ورځ لبنده خوشی شوې ده. لدی وړاندې سرچینو د دوه معترض مرمنو جولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیر کړي د خوشی کېدو خبر هم منلی وو. خو ویل کیږي چې د خوځو د حقونو فعالې منیجی صدیقی په ګډون د بشري حقونو یو شمیر فعالان او فعالانی خبريالان او یو شمیر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بنديان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترض خوځو د نیول کېدو او بیا یې لبند د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د خوځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو فعال او د افغانستان د خوځو د ملي والی بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وای ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبريالانو، مخکيني نظاميانو، د پوهنتون استادانو، روناندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلای دی. هغه نظر چې د اوسني وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته ل رسیدو وروسته د معترض خوځو هر ډول اعتراضونه او لاریون نه چې دنجونه او خوځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي زپلی او منه کړي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمیر معترض خزې زندانی کړي او له دوی یو شمیر د زندان لته رول وروسته بیرته خوشی کړي هم دي. خو په دې اړه نیوکو او خبرګونو ته تر اوسه هیڅ ډول جواب نه دی ویلی. دا زمال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له خوځو سره په جنسیتي او تبعیزي چلن تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبريالانو او مخکنیو نظامیانو د نیونې او شکنجه راپورونه هم شته.
یو شمېر محصلان زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکړې هڅه کوي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې وروستیو کې له یوې ایرانۍ رسنیو له استازو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکولو لپاره هڅې کوي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی چې زده کړې د نجونو او ښځو شرعي حق دی. خو یو شمېر محصلان زده کوونکي او فعالان بیا وایي د عباس تانکزی په ګډون ګڼو طالب چارواکو په ځلونو ورته څرګندونې کړې دي خو د عملی اقداماتو هیڅ څرک نه لګیږي.
اته سوات وشت ورزکیږي چې د طالبانو حکومت لښ پګم ټولګي پورتنجونی لخوانځي یو منکړی او درې سوات شپه ته ورزکیږي چې په هنتون ته په تک هم بندیز لګولای. خو د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وای له هم هڅې روانې دي چې دنجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د سیشمې پر ورځ پر خپل وی پړنه لیکلې دي چې شیر محمد عباس تانکزی دغه موضوع لایو ایرانی پلاوی سره چې دغه هیواد د مطرح رسنیو استاذی خبريالانه او رسنیس کار کارپوهان پکې وو مطرح کړه. نو موري په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان یا زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د نجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعده ورکول کیږي، خو متاسفانه په یو وعده باندې هم عمل نه کوي. که چیرې په دغه وعده چې دوی کوي دا خبره سي دوی کوي عمل ور باندې وکړي، ان شاء الله چې یو نتیجې ته به ورسیږي. خبر اوس کله څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د نجونو په مخ باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، خو بیا هم د دوی دا خبرې ثابت نه شوې، بلکې همداسې تیرې کړلې.
د کابل ښار د یو ښوونځي زده کوونکي کوبرا حیدری هم وایي چې د دې ډول ژمنو د پوره کېدو په تمه یې ډېرې ورځې تیرې کړي، خو لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو په خطر څه نه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته،
مخکې هم اسلامي امارات موږ ته ویلي وو چې د ښوونځیو دروازې به ستاسو لپاره خلاصوو، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپلو خبرو عمل وکړي،
به گفته های خودشان عمل کنند.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د نجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یو سیاسي لوبه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو ډلې هم په خپله تیره واکمنۍ او هم اوس د نجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. دا باستانیزي خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په وروستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړې شوې وه، وویل چې د طالبانو قوت د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یووالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کېږي، تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال پورې میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ ډېری اختلافي مسایل حل شوي، خو اسلام آباد له دې خبرو پشا شو. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورسپانې دی او پاکستاني سناتور مشاهد حسین سید له قوله دا خبر ورکړی. هغه ویلي دا څرګندونه ورته امیر خان متقی په ایران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې چې د هم پکې ګډون کړی و کړی دی. مشاهد حسین سید دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره په خبرو اترو ټینګار لري. نور تفصیلی په دې رپورت کې.
یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړتو پاکستانی حکومت او ټي ټي پي یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس ټریبیون رسپانډي پرون یو راپور کې د مشاهد حسین لقوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونه په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي. د مشاهد حسین لقوله امیر خان متقی ورته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ ډیر مسائل حل شوي وو، خو ټي ټي پي له وفاقي ادارې سره د قبایلي سیمو د ادغام د ختمولو غوښتنه کوله چې پاکستانی حکومت له خبرو شاته ولاړ او له همدې عمله کړکیچ رامنځته شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر د طالبانو حکومت منلې چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بیا له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات رد کړي او وایي دوی باید اساسي قانون ومني، وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت حاکمیت ته غاړه کېږدي. پاکستانی حکومت د قبایلي سیمو د ادغام ختمول هم سره کرخه بلله ده. د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزي همدا ډول د نوم له خودو پرته د طالبانو یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کړي دي او دا ادعای هم کړی چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کی. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره خوندي ده. خکاری چنګ دی همدی ډول سرګندونو د طالبان حکومت او پاکستانی ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون د پاکستانی سناتور مشاهد حسین لقول لیکلی د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورسره خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو هم ټینګار کړی دی. د ډیسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند زهرا بلوچ هم رسنیو سره خبرو کې ومنل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي وو دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو په بنو کې د نوامبر په 26مه په پاکستاني عسکرو له ځان مرګي برید وروسته پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو دا بریدونه په دوی پورې اړه نه لري او د پاکستان لخوا دوی ته ورکړل شوي وړاندیزونه به هم وڅېړي.
د پاکستان په موضوع کې به هم تم کې ګوډه پښتون ژغورنه د غورزنګ د مشر منظور پښتين ضمانت په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا منل شوې ده. خو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت په دوه قضیو کې د پښتون ژغورنه د غورزنګ د مشر منظور پښتين د ضمانت له منلو وروسته نوموړی په یوه بله قضیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. دا خبره د منظور پښتین یو وکیل ایمل خان مندوخیل نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه. نور تفصیل د فریده سیال په راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې په دوه قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره خای ډیر ژر له زندان راخوشي شي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څنګ ته نن د دسمبر په 26مه ویلي د ترهګرۍ ضد محاکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دوه قضیو کې د خغلی منظور ضمانت منلای دی. د هغه په خبره قاضي په دوه قضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستانی وکالدارو د جمع کېدو غوښتنه هم کړې ده. د خغلی ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسناد برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي. هغه زیاته کړي قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قاضي دوریدنې لپاره د ایډیالي زندان ته تللی دی. لا دې وړاندې د منظور پښتين د قاضي اوریدنه د قاضي د نووس ګارسیا لقبل زندیدلې و چې د دې غورزنګ پلویان پرې نخوخول. پر منظور پښتين تور دی چې د پاکستان د پاوس پر ضد څرګندونې کوي. خغلی پښتين د دسمبر په 4مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه محل ونیول شو چې د بلوچستان په پرلت کې د ګډون لپاره لخپل پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلي وو منظور پښتين ځکه نیولای چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا د تور دوي وای پولیسو د پښتين پر موټر ډزې وکړې او د دوی په خبره چنخې پکې لورایخ کاری. د غورزنګ پلویانو د دسمبر پر 15مه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لاریونونه پیل کړل چې په ځینو سیمو کې لاریون کونکو ته د لاریون اجازه ورنه کړل شو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وای د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزی تړون اخیستی او د دوه کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبیدو اجازه هم ورنکړي. د کرکټ بورډ وایان ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزی تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوب پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبیدو. د کرکټ زینو مبصرینو مینوالو د دې پریکړې هرکلای کړی او ویل دي چې لوبغاړي باید تر پیسو هیواد لومړیتوب ورکړي. خو زینو نور بیا د افغانستان د کرکټ بورډ دا پریکړه سم نه بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبیدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبیدو ټینګار کوو په همدې خاطر د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښکاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ د غیر پریکټه تا ګڼ خبرګون نه خودل شوی د کرکټ دینو مینوالو د پریکړه ستایلې او یو شمیر نورو غندلې ده د کرکټ مسایلو په مشتاق رحیم ازادي رادیو ته وویل لوبغاړو ته به تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او کدوې د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي
نو یو څوک چې زمونږ د کورنی کرکټ مصرف په مټ باندې یوځی ته رسیدلې دی او بیا داغې نه وروسته حاضر نه دی چې د افغانستان کرکټ خدمتو کې خپل دنده په کې ادا کړي زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی اړین ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنیو څنګه مخکینی مسول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وای په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلن نه کیږي نو موري ازادي رادیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړي وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړي وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوی ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان د دوی په نشتون کې زموږ لوبډله ډیره کمزوري وي
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کیږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندي سره مخ شول
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا ان او سیز یې فسخ شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازه لیکونه ورنکړل شي
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه ده چې لوبغاړي دي د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي د کرکټ بورډ ورسته پریکټ پړنمو د مجیب الرحمن فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم پوښت خود رې وړو لوبغاړو د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند غورا لیگ په ګډون په یو شمیر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم د ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي
د خوړونو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې له هر دریو کسانو یوې هر شپه په لوګه ویده کیږي د پروګرام په خپل اکسپانه کې یو ویډیو خبره کړې چې په کې اصول جمع د افغانستان خلکو لپاره سخت بلل شوی دی WFP لدی مخکې د نړیوال لنړیوالو غوښتنو چې پروان سخت ژمی کې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي د پروګرام د ریاکشن به پورس په خپل ایکسپانه کې ویلو چې د افغانستان وګړي تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري د WFP په خبر افغانستان د نړۍ له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې خوراکي توکي پکې کم دي او خلک هم له سخت ژمی او لوږې سره مخ دي د پروګرام ویلو د بودیجې د نشټوالي له امله ال شوې چې 10 میلیونه افغانان له خپل خوراکي مرستو څخه او باسي نور په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دسمبر په شپږمه په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې په افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یو یې د شپې لخوا وګیوي د کیږي یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوي دي WFP په خپل ایکسپانه کې د یوې ویډیو په خبرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي خو د واورې ورې دوه لامل په لورو پرتو سیمو کې لارې بندې دي د سازمان همدارس ټینګار کړی چې په 2024 کال کې به د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې لس ملیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکې ده او د څلورو ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخکې یې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري.
اوس مهال په کور کې له خپلو څلورو ماشومانو او میړه سره شپږ تنه ژوند کوو. تر اوسه مو سپنتوکي نه دی پیرلی، یوازې یوه بوجۍ د ډبرو سکاره چې زموږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړې کار ترې اخلو. زما بچیان که وتوانېدل یو کار وکړي، یو مل ډوډۍ یې پیدا کړه، خورو یې که نه کوم کار یې پیدا نه کړ، همدلته کینو، توکل په خدای.
د کابل اوسیدونکې دنیا عطایی هم ازادي راډیو ته وویل
امواله کدن د وسایل خانه کې داشتم همه شفور
ما د خپل ماشومانو د خرڅ لپاره خپل توکي او وسایل خرڅ کړل. اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم. موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو.
مواد سوغ ضرورت داریم.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی. د رواني اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 12.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم رب منانی ز زید زابل ولایت شمول زده ول صالی استاد بازاری رادیو کارکون کو اوریدم کو ته سلام وایم بعد سلام وروره دغه موږ سره چې دغه خلاب دی بلکې اور پیدا می وزرا چې کار پر پیل کړی وو او چې کار پر یې شوی د چا کوم خراب هم دغه ټول پاته شوی ده. نو موږ پیدا می له وزارت څخه ول نشاب سره څه ده هله ده چې دا سره کورغي او جوړی کی دې سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکو چې مسؤل چارواکي وروي و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیرزما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککردوي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني. بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پټاوه ته لاره خلاصه کړه، چرکیا هم لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمواري به یې داعش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوارک پورې ورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت شاد تھا بے غزنی کو ہم تن یو محصل یم غان چی مزل کے چار وقت پوری ورسی گی دے غزنی پہ ہم تن دے کے لیے نت تن لگا بلا او دے او زموږ د ناوړه اقتصاد دې اقتصاد دا مله نشي کولی چې په تاسو دوام ورکړو. او نوی محصل یم غواړم د چارواکو بد ورسېږي او پلان ته اړوان ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي، یا ورته ورکړي ټاکو ته ورکړي، یا بدلاچا ورته زیات کړي. یاره مننه.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماشام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.